سرطان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مده ده چې د افغانستان ولسمشر له پولي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلی. په کابل کې مظاهرې او اعتراضونه روان دي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له رحمت الله افغان نه خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د کابل ښار لویدیځو زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزاري له څلور لارې پیل کړه او دا مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. ولسمشر اشرف غني له پولي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدي زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزاري له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چیان د ښار مرکز ته نږدې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو غوښتي چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواوو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له د مزنګ او میوند واټ څخه پیل او په حضوري چمن کې به پای ته ورسیږي. په اعلامیه کې له خلکو په جدي ډول غوښتنه شوې چې له ټاکل شوي مسیر څخه استفاده وکړي. په همدې حل کې د کابل ګارنیزون مشر ګلنبی احمدزی وایي کچېرې مظاهره تاوتریخوالی واوړي د دښمن د ترورستي اعمالو سبب شي مسولیت به د جنو کسانو پر غاړه وي.
احمد بهزاد، لطیف پدرام، ناهید فرید.
هغه وای احمد بهزاد، لطیف پدرام، ناهید فرید، عارف رحمانی، عزیز رویش، صادق مدبر، عبدالکریم خلیل، سید حسین انوری، محمد اکبر جعفری، سید هادی هادی، شفق حج رمضان، حسن زاده، ذوالفقار امید، داوود ناجی، جواد سلطانی، زکی دریایی او آصف اشنابادا بلوا د تحریکونکو او سببینو په توګه اساسي او نافذه قوانینو سره سم مسول وګڼل سي او عدلي او قضایي تعقیب وشي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو په ګډه اعلامیه کې راغلي پوځي تاسیسات او د منفرجره او منفلقیه د سوځېدو وړ موادو د زیرمو سیمو ته مظاهره چیان باید نږدې نسي. ولسمشر اشرف غني له پلي خمري ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ. ولسمشر په حکم کې راغلی چې د موظف کمیسیون د څېړنو تر بشپړېدو پورې له پولي خمري څخه ارغندي ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې دي وځنډول سي. په یو بیان کې چې د جمهور ریاست رسمي ویبپاڼه خپور کړی د کمیسیون غړي هم اعلان سوي. د کمیسیون مشر محمد همایون قیومی ده او اسدالله سعادتی او احمد بهزاد په ګډون د ولسي جرګې هغه غړي هم پکې شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیانو څخه تیر سي. احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي. ولسمشر غني پرون وروسته له هغې د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو غړیو خونو له غړیو سره په کتنه کې په دې اړه د سلامشورو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایی رئیس نن د چین له صدراعظم لی قیکیانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا یو مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي. لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایی رئیس د چین له صدراعظم او ولسمشر سره له کتنو مخکې په یو تلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د سوریې د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو د وروستي پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لور وخوځیږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریې لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غړیو هیوادونو غونډې مشري وکړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازي دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمې چاودنې وکړې چې نږدې 10 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. پرونی مظاهرې تنظیم شوې حملې وروسته له هغې ترسره شوې ترسره کیږي چې د داعش افراطي ډلې په عراق کې د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د عراق د شمال په 40 کیلومترۍ کې پر یو دولتي فابریکې پرونی برید سهار وختي وروسته له هغې پیل شو چې لومړی یې په دروازه کې یو موټر بم چاودنه وشوه او ورپسې د انتحاري برید کوونکو ډله ودانۍ ته ننوتله او پر امنیتي سرتیرو یې حمله وکړه. د بغداد یو امنیتي مقام ویلي دي چې وسلوالو مخکې له دې چې د مرستې لپاره اضافي سرتیري هلته واستول سي د فابریکې د ګازو درې زیرمو ته یې اور واچو. په همدې حال کې د بغداد د جنوب په 10 کیلومترۍ کې په لطیفیه ښارګوټي کې پر یو کټ په موټر بم حمله کې یو سرتیری دیو سرتیری په ګډون کسانو وژل شول. چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې همداراز د څلورو سرتیرو په ګډون 18 کسانو ټپیان شوي دي. او د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي. بریت مکاک ګورګ د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالات کې ده او د انحراف شوي خلافت د کمزوري په حال کې ده. ښاغلي مک ګورګ وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصل او په سوریه کې روسیه ښارونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د ده په خبره پر راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به په روسیه او هر اړخیزه فشار ډکه مبارزه وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. اوری چې د افغانستان ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې لپاره یو کمیسیون ګمارلی.
د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې اعتراضونه او مظاهرې روان دي. د کندهار اورزګان د لارې تړل کېدو په اورزګان کې ګراني زیاته کړې. په هلمند کې چارواکي وایي چې د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي.
زموږ قانونه تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي رل کیږي حیفو میل کیږي.
د پاکستان د کرکټ یو ټیم د دوستانه مسابقو په خاطر کابل ته تللی.
او دا یو ښه میسج دی مشغول یو ادوالو ته خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
تاسو ایسی میسونه هم در تلولو د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. 2019 پروګرامونه هم در تلولو سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چا. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلوخمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د دې پروژې ټولې چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وځنډول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولسمشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څیړنو تر بشپړېدو پورې دی له پلخمري څخه ارغندې ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې وځنډول شي. ولسمشر غنی پرون وروسته له هغه د دې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دواړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلا مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څیړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څیړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2014 کې د هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید د مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره یې ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغو ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانه خپور کړی، د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورځنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. ښاغلی بهزاد تیره شپه ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهرې ګډونوالو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې همداراز لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نننې مظاهرې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي او دولتي دغرض نورو تاسیساتو ته دې زیان نه اړوي. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلخمري څخه ارغندې ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. دوی چې دغه ستنې اپایي دې له بامیان ولایت څخه تیر سي. افغان حکومت وایي د دې پروژې پر مسیر 3 کاله مخکې په پخواني حکومت کې فیصله شوې وه. تمیم اخګر په کابل کې وضعیت څارلی رسه د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اخګر صاحب، مظاهره کوم ځای ته رسیدلې ده؟
بله، موږ هم دا اوس د مزنګ په چرۍ کې یو، د ریاست ترافیک مخ ته مظاهره کوونکي څو شېبې مخکې دلته رسېدلي وو، ناست و ټول. اما اوس بېرته مظاهره پیل شو، لاریون پیل شو. اوس دوی پر لاره دي شارو خوا ته چې د ارګ دروازو ته ځان ورسوي. ویل کېږي ځینې کسان چې دلته ګډون کړي دي چې دوی چمن حضوري خوا ته روان دي، هلته به مظاهرې خپل مظاهرې ته به دوام ورکوي، خو تر دا وسه پورې د دوی اصلي مسیر نه دی مشخص شوی. بله،
دا مظاهره تر اوسه پورې سوله ییز روانه ده، ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو د ځینو ناامنیو یا د ناامنۍ د ځینو پیښو د پیښېدو اټکل کړی و. تر اوسه پورې وضعیت څنګه دی؟
تر اوسه پورې وضعیت نورمال دی. دوی په سوله ییز توګه خپل مظاهرې ته دوام ورکوي. دوی ډېری کسان معذف کړي دي چې دغه مظاهره تنظیم وکړي، کنټرول وکړي، تر څو چې خلک خشونت او نورې تاوتریخوالي شیانو ته لاس ونه وهي. ځینې د ولسي جرګې، د مشرانو جرګې اعضاوې هم په دغه مظاهره کې ګډون لري. او د دې ترڅنګ ځینې دولتي چارواکي او د پخوانی دولتي چارواک خلیلی صاحب هم په دغه لاریون کې دوی سره یو ځای دي او لاریون کوي.
بله اخګر صاحب، بیا هم هغه پخوانی پوښتنه بیا تکراروم چې د مظاهرې له کبله حتمن په کابل کې کاروبار هم ټکنې سوی دی، خلک له کورونه نسي وتلی. عام خلک څه وایي چې دغو مظاهرو دوی ته څه زیان اړولی؟
دلته ډېری کارونه په چپه ولاړ دي، دوکانونه تړل شوي دي، د خلک لارونه بند دي، دوی خپل کارو ته خپل وظایف ته حتی دولتي وظایف ته نه سي تلی. نو ډېری خلک مې ولیدل چې دلته نن کار دپاره وتلي وو، د دوی بیلچې، د دوی شاقه کاري وسایل د دوی پر وژه وو او دوی وتلي وو چې ګولۍ ډوډۍ ځان دپاره پیدا کړي. خو دا مظاهره لکه څنګه چې ولیدل کېږي د هغوی کار مخه هم درېدلې دي او هغوی هم ونه توانېدي چې نن خپل ځان دپاره یو کار پیدا کړي او ګولۍ ډوډۍ کور ته ویسي.
ډېره مننه تمیم اخګر وو په کابل کې چې د مظاهرې او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په کابل کې مظاهره کوونکي له پلو خمري څخه ارغندې ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مظاهرې له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي او تاسیساتو ته دې زیان نه اړوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
لس بجې او شپاړس دقیقې سوې. اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باورمند دي، سوله خوښي دي، له خشونت یې بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو دی. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهری مخکې معلوم کړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو هم تمرکز کړي دي. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنی او څه پیغام لیږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. د مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلی داسې هم ویل کېږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کېږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي، دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سرمقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي، دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې همغسې روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکي په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه و رسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
د شاوخوا درې اونیو په تیرېدو سره لا هم د اوروزګان کندهار لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده او دا مهال هلته پوځي عملیات روان دي. د لارې د تړلو له کبله په اوروزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې سوي او خلک وایي چې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کندهاره محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لویه لاره یوې شامنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. دولس ورځې مخکې په دغه سیمه کې عملیات پیل سوه، خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونو د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. د دغه لارې بندېدو د روزګان خلک د زیاتو کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هر یو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمي وایي چې لاره همداسې بنده پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوې. په عین وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې لاره ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وی سمیمی وایي چې پر لاره یې شول شوي ماینونه لوی خاندي او وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي. قمندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبلا اوښتي خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې شاوخوا درې اونۍ کېږي د اروزګان کندهار لاره تړلې ده. د لارې تړل کېدو په اروزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې دوه چنده لوړې کړې دي. په هلمند کې قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د هلمند د قانونو پټرولیم رئیس وایي که د قانونو دغه ډول کیندن دوام وکړي نړیوال معیار ته زیان رسیږي.
د هلمند قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر اسوی په خنشین کې سل ډیر مهمه طبي زیرمې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. اکبر اس د قانون د ساتنې په اړه د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل یا د زیرمو کې ډیر د قیمتي ډبرو او نادران عناصر دي. هغه وویل په هغه سیمو کې حکومت حضور نه لري چې قانونونه کیندل کیږي او قومي مشران هم څنګه چې ښایي هغه ډول د دې قانون په ساتنه کې مرسته نه کوي. اکبر اس د متنفذینو او دینی عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د دې طبي زیرمو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د کشف دغه غلو چې دا وسل په غلا کې یا د قاچاق په ذریعه باندې استخراج کړي دوی یو څه سوي درلودل. دغه استخراج هم غیر په شکل باندې کشفي استخراج کې دا هم غیر په شکل باندې او نور چې موږ په اجرایوي قوت نه لرو چې واسه د غلو مخه ونیسي اوبه موږ دغه گزارش ورکول دي وخت زمان باندې خپل وزارت ورکول دي که چیرې اوس مخنیوی ونیسي په مرور د زمان دغه قانون نور دغه څخه لویږي. یعنی هغه نړیوال مارکیټ کې چې کوم دی دغه لري ارزښت لري هغه ارزښت نور له لاسه ځي.
دول د قانونو کیندونکي په غیر فني ډول کیندنې کوي هلته لوی چاودنې رامنځته کوي او د ځینو قیمتي ډبرو قانون ته زیان رسوي. قومي مشر عبدالله خان وویل د رخامو د ډبرې اکثره دغه کسان لخوا پاکستان ته کچه کیږي چې د حکومت سره یې لشکرګاه ته د انتقال قرارداد کړی دی. عبدالله خان معصومي وویل د قیمتي ډبرو قاچاق بر او شنونکي معلوم دي حکومت کې دندې لري باید قانون ته راکش کړی شي.
زموږ قانون تر متمدن استعمار او مغرضو حلقو تر ولکلاند دي ورل کیږي حیف میل کیږي اشاره بعض دوستانو ورته وکړل. غوښتنه دا ده چې موږ اول دغه تفکیک او تشخیص کو کان مو چا خرڅ کړي غاصبینو هغه اجرا کوونکي معلوم دي. دلته متمدن استعمار کار کوي مغرضی حلقې کار کوي په دې هیله او امید چې اول په داخل د نظام کې هغه حلقات
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې په هلمند کې شپاڼس ډوله بیلابیل قانونه سه چې یو شمېر یې د غیر مسؤولو او زورځواکو لخوا په غیر فني ډول کیندل کیږي. د هلمند ولی حیات الله حیات وایي که خلک او مشران د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي د لاسه وځي او د اقتصادي پرمختګ مخدب کیږي.
قانون یا طبي زیرمې دا د موږ او تاسې د اقتصاد د ملا تیر ده. که چیرې موږ د خپلو قانونو غم ونه خورو که چیرې موږ خپل قانونو د چور او چپاول غمه ونه خورو، که چیرې موږ د هغې د استخراج غمه ونه خورو، نو موږ به چې تر څو ژوندي یو د اقتصادي نقطې نظره به موږ غلامان او نورو ته محتاج یو.
د هلمند د کانونو اکثره په داسې سیمو کې دي چې د حکومت له ولکې وتلي او اکثره پرې د زیرو مشینونکي او قاچاقبر ولکه لري. د قانون د ریاست مسؤلین وایي د هلمند ډېری مهمې طبیعي زیرمې او کانونه په جنوب کې د خانشین او د شپو ولسوالیو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د مدني ټولنې استازو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. دوی دغه ورځ په لندن کې ولسمشر ته سوی سپکاوی وغنده او د ټول ملت سپکاوی وباله. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
غونډې ته د مدني ټولنو په استازیتوب شاولی خان سالارزی وویل په لندن کې ولسمشر غنی ته شوی سپکاوی غندي.
داسې یو خلک چې هغه حلقو او کړیو پورې تړلي خلکو مخکې دی چې رئیس جمهور ورشي دغه موضوع پلان شوی و. د دغه کړیو لخوانه د رئیس جمهور توهین وشو. دغه توهین نه یوازې چې د ولسمشر بلکې دا د ټولو افغانانو د افغانستان د خلکو توهین بولو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل ټول افغانان یو موټی دي.
د رئیس جمهور سره کوم عمل شوی د کونړ ولسونه مدني ټولنې علما جهادي شخصیتونه دا عمل په کلکو ټکو باندې غندو.
قومي مشر حاجی محمد روزی بیا د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. اوس چې د سولې او خبرو له لارې افغان حکومت سره یو ځای کېږي ټول ملت پرې خوښ دی او هر څوک چې د دغو خبرو په وړاندې خنډونه پیدا کوي هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي.
انجینر ګلبودین او د حزب اسلامي اعضا په افغانستان کې د جهاد باندې نن سبا راځي د هغې په وړاندې باندې ستونزې دي. دا ځکه دلته خلکو قدرتونه نیولي دي په خپلو هغه چوکیو باندې دغه دي چې دا زموږ د لاسه نه ځي.
د ولایتي شورا منشی حاجی شیرزمین وویل نن چې په حکومت کې څومره کسان زور او زر لري اکثرو د مجاهد او شهید له نومونو ګټه اخیستي. اوس ویره لري چې که چیرته حزب اسلامي په حکومت کې داخل شي نو د دوی حالات به خراب شي، نو ځکه کوښښ کوي چې یادې خبرې د خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
ډېرې کوچنۍ او ضعیفې حلقې شته ده چې هغه غواړي دغه پروسه سو سبوتاج کړي. د کونړ اولسونه نه غواړي چې د یو محدود حلقه دي زمونږ داسې یو لوی بهیر هغه بهیر چې هغه ټول ملت ته قابل قبول ده دا سبوتاج.
په کونړ کې وروسته له هغه یاد غونډه کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې ولسمشر غنی د نړۍ مشرانو ته په یوه مهمه ناسته کې خبرې کولې چې د جعفر په نوم یو تن پاڅېد او ولسمشر ته سپکې سپورې وویلې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې د استبداد دود حاکم دی او تر ډیره هغه معلومات هم د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي چې محرم نه دي. د دغه وزارت مرستیالې پرون د اطلاع رسونې فرهنګ د دودولو او پیاوړتیا په اړه یوه کنفرانس ته وویل چې په دولتي ادارو کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي واحدونه پیاوړي سي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه یوه نه حل شوې موضوع ګڼي. د دغه وزارت مرستیالی سیدی مشکان مصطفوي د یکشنبې په ورځ د اطلاع رسونې د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا په اړه کنفرانس ته وویل هغه معلومات چې محرم هم نه دي د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي.
ډیری معلومات چې محرم رازونه هم نه دي موږ دې ته چمتو نه یو چې هغه شریک کړو. د دې لامل همغه پخوانی استبدادي سیستم دی چې لا هم په افغانستان کې حاکم دی. سمګ اکثره خبریالان چې ادارو ته مراجعه کوي هغه ډول چې باید وشي اطلاعاتو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د پیاوړتیا په خاطر بودیجه نه لري او دولت باید په دې برخه کې بودیجه ځانګړې کړي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویلي وو ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د سیړنیزو راپورونو د جوړولو پر مهال له خبریالانو سره همکاري وکړي. د بی پولي خبریالانو د مرکز وروستی راپور څرګندوي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د 180 هیوادونو له ډلې 120 ځای لري. په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي حکومت نه باید یوازې په قانون جوړونې اکتفا وکړي، بلکې د هغه د تطبیق زمینه هم برابره کړي. د دغه کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د ناستې ته د وینا پر مهال وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په خاطر هیڅ ډول مالي او تخنیکي امکانات په پام کې نه دي نیول شوي.
تر اوسه اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودلو قانون تطبیق لپاره حتی هیڅ ډول مالي او تخنیکي امکانات نه دي برابر شوي. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې په روان کال کې هم ورته کومه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 هجري لمریز کال کې په شپږو فصلونو او 22 مادو کې تصویب شو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو خنثی قانون دی او هیڅ ډول عملي بڼه نه لري، ځکه د دغه قانون مادې یو له بل سره په تضاد کې دي. ښاغلي بشر دوست وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره لومړی باید په دې برخه کې فزیکي خنډونه لرې شي تر څو خلک او رسنۍ وکولی شي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار لس بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرغتونه له رحمت الله افغان ناوري.
د کابل ښار لویدیځ زرګونو اوسیدونکو نن خپله مظاهره د شهید مزارې له څلور لارې پیل کړه او دا مهال مظاهره چند د ښار مرکز په سیمو ته نږدې سوي دي. ولسمشر اشرف غني له پلي خمري ارغندې ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د مسیر د اړولو په اړه د څېړنو لپاره د مازف کمیسیون د جوړېدلو حکم ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې یو طالب قمندان وژل شوی او دوه وسلوال ټپیان دي. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایي رئیس نن د چین له صدراعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل. او اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د بغداد په شمال کې پر یو غازي دولتي فابریکې حمله وکړه او په بغداد کې دننه او شاوخوا سیمو کې څو بمی چاودنې وکړې چې نږدې 30 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې آدرس یې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی 219. پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچر خو ترغه مخکې ځینی راپورونه لرو، خو اوس به له اسمت سروان څخه جالب معلومات واورو.
خبریاست امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کیدی شي. د دې جوړ شوی پوستکی ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکی ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزی تر 40 ساعته پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکو وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکی ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د تیبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیم پرون کابل ته ورسېد. د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره سبا د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا یو ښه اقدام دی او په دې سره به افغانان او کرکټ نړیواله شورا وپوهیږي چې افغانستان هم د لوبو د کوربتو وړتیا لري. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د دوستانه سیالیو کوربه دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره دوه څلور ورځنۍ او څلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په اوولسمه راتلونکې سې شنبې په ورځ او وروستۍ به یې د جون په څلورمه وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په اړه وایي:
په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته به په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین الملی ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د څلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتي. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډېر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړي کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډېره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس د دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د هلمند له مرجی ولسوالۍ رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي که چیرې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې واقعا کامیابه سي، نورې دولت ضد ډلې به هم له جګړې څخه لاس واخلي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید په هیواد کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د څمکني ولسوالۍ په شهرنه او بازار کې دي د روشن مخابراتي شبکه هم خپل فعالیت پیل کړي. له پکتیا عبدالولی عابد لیکلي په مرکز گردیز کې پاسپورت په ډیره سختی خلکو ته ورکول کیږي، دا چاره باید ساده او چټکه سي. محمد قاسم ځواک له هلمند د ټوټا پروژه کې چیرې له سالنګ څخه تیرې سي هم اقتصادي تمامیږي او هم یې کار په لنډ وخت کې بشپړیږي، دغه ورته غوره لاره ده. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې په څلور اړخیزو غونډو کې د افغانستان ګډون ګټور نه بولي، ځکه اوریدونکي وایي پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوه مخی سیاست چلوي. سید محمد الینګری لیکلي چې په لغمان او بیا په الینګر ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، دولت دی د دې ستونزې حل ته پام وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه په یوه راپور پسې راځي. په فراه کې پرون د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست لخوا د ساتنې او مراقبت پروګرام پیل سو. د دغه پروګرام په لړ کې به د فراه په کچه شاوخوا 3000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا سي. دغه راز به د ملي پیوستون د مخکنیو پروژو بیارغونه وسي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فراه ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام مشر انجینر صفی الله چې د فراه د مرکز اړوند په یوه کلي کې د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې دغه پروګرام په لړ کې به د ملي پیوستون د پلي شو پروژو څخه ساتنه وشي. دغه په خبره دغه پروګرام ټول لګښت 3.5 میلیونه ډالر دی چې په ترڅ کې به یې کابو 8000 تنو ته کاري دندې هم پیدا شي.
اکثره په دې پروژې کې خلک کار کوي، یعنی 80% باید خلک ونډه واخلي کار وکړي په دې پروژې کې، چې خوشبختانه په موږ تر دې دمه د پاک پروژو کې تقریبا اضافه تر زر کارګر لرو چې د دې تعداد اضافه کیږي، شاید لکهو ته ورسیږي چې کارګر کار کوي. موږ په مجموعي ډول 8000 کاري ورځې لرو چې دغه کارګر په دې کې کار کوي.
اړوند چارواکي وایي تر اوسه دغه پروګرام په لړ کې کابو زر تنو ته لنډمهاله دندې د کلو او بانډو په کچه پیدا شوې دي. هغه کسان چې دندې ورته پیدا شوې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي ته خدمت کوي او له بلې خوا د د وزګارتیا څخه هم خلاص شوی دی.
بیکار او هیڅ کار او کسب نه درلود. وروره ښار ته پلکی ته به ولاړو 50 نفره برا کوټه پر یو نفر باندې دا اوس زموږ لپاره مشتکار پیدا شوی دی. بس مصرفیات موږ ډیر خوشاله یو. دلته مخکې پر دازګي باندې چې موټر نه سپادل ولر سایکل باندې سپادل چولر سي دا جاده اوس چې باران اوس یو وخت شوی اوس موږ لپاره ډیر وسه کې ډیر شته موږ ډیر خوشاله یو.
بل دا تشکر کوم چې موږ جاده جوړي وړي جوړي راځه
د ملي پیوستون څخه د ساتنې پروګرام د فراه ولایت په بلابلوک شیبکو پښتکو لاژوین او دغه ولایت په مرکز کې د یو کال په ترڅ کې عملي کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي ټیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللی دی او په تور د فرانس سیالیو کې به برخه اخلي رپورټ اوري او همداراز به واوري چې د حبیب بانک لیمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي او همداراز ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبیږي کابل ته راغلی دی او له افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبې کوي. په دې اړه درته مرکه لرو. خو سر کې راځو رپورټ ته. د افغانستان د بایسکل چلونې خزینه لوبغاړي د تور د فرانس سیالیو لپاره فرانسې ته ولاړي. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپورته. 15 افغان بایسکل چلونکي تور دو فرانس کې برخه اخلي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلونکي دي چې تمه ده په تور دو فرانس کې لوبه وکړي. دغه فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي به دوه اونۍ تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي. مخکې له دې چې سیالۍ پیل شي موږ 15 ورځنی تمرینونه لرو. له تمرین وروسته د می په 9 او 10 سیالۍ پیلېږي. چې په دې سلیو کې زموږ لوبغاړي ښه لوبي وکړي. دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کیږي. د تور دو فرانس نړیوالې بایسکل چلونې سیالۍ په کال کې یو ځل ترسره کیږي. د بایسکل چلونې افغان خزینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي آسیا په سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. دو افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي راډیو ته وویل.
پات مکتبلن لیک را لېګلې وو په کابل کې د فرانسې سفارت له موږ سره ډېر مرسته وکړه چې وکولای شو په دې سیالۍ کې برخه واخلو.
واقعا جا افتخار است که ما توانستیم با حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان.
واقعا دا د ویار زیدی چې موږ وکولای شو په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دې لوبو کې برخه واخلو. دا زموږ لپاره د ویار زیدی چې د فرانسې په سیالۍ کې چې ډېر مهمه نړیواله سیالۍ دي برخه اخلو.
راسینه بشکرانی است.
دا افغان لوبغاړي وایي چې له کلونو راهیسې له سختو شرایطو سره بایسکل چلونې کوي او له بیلابیلو ګواښونو سره هم مخې دي. د بایسکل چلونې فدراسیون همداراز وایي چې د دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډېره هیله ده چې د سولې د افغان سفیران د نوبل د سولې جایزه وګټي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته. دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سره زموږ همکار الیاس صالح کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیټډ د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبې کوي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د یو ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي، واقعا دا د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړي توپ لري، یعنی ټیسټ نیشن لري، هغه راځي او افغانستان یې کوربه توپ کوي په پلازمینې کابل کې. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د کرکټ د مینوال لپاره یو ډیره غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سہولتونه لرو چې بین المللي ټیمونه هم را دعوت کوو افغانستان ته او د هغو سره لوبي د سره کوو.
او د دې لوبو کچه به څنګه وي؟
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې، یعنی دغه لوبو ادب چی شدی او څه د پاره دغه ټیم را دعوت شوی دی؟ اصلا ادب ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وشو چې واکن منګوس توانای د دی لرو چې دا غس ټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زمر د پاره چې ډیره ارزښت لري هغه هغه لوبي دي چې په هالند کې د سره کیږي په وشتم د جون باندې به د افغانستان ملي لوبډله زی انګلستان ته او سورز به دوی هلته تمریناتي کیمپ لري بیا به د هغه ځای نه به هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځنۍ سیالۍ لرو انټرنیشنل او دوی د سکاټلند سره لرو او یوه د پوړي سیالۍ چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ایکاپ ته هغه ډیر مهم دي نو کوشش به د دې کو انشاء الله ولازم چې د دوی سره دوی سلو ورځنۍ سیالۍ وکړو او څلور ورځنۍ سیالۍ وکړو هم به زموږ د لوبډلې تمرینات وسی او هم به په مجموع کې هغه لوبغاړي چې موږ په دغه روانه سیالۍ کې زیور کو په دغه ازمایشي سیالۍ کې به وازمایو
په څه په دې دوارو ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او په ایچ بی ایل ټیمونو کې کوم لوبغاړي دي
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ چې موږ ډیولپ ناملاند یو کوم سکواډ یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو په مجموع کې موږ 55 کسیزه تمریناتي کیم د پاره کیم په لار اچولې دي چې پاغه کې د نونس کلون ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوا غټس کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي هغه یو عمرګل دی یو عمران فرحت دی همداسې ویل کېږي چې احمد شهزاد د لوبغاړي برازي خود دغه دوه لوبغاړو نوم موږ ته راغلي دي او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې دي دوی د هغه درجه لوبغاړي دي چې فاس کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دي یعنی دوی د خپل ملي لوبډلې سره تمریناتي کیم دوستانه سیالي د ټولې د سره کړی نو دوی چې کله افغانستان ته کوم لوبډله راسي دومره ضعیف لوبډله نه راسي او ډیره قوي لوبډله راسي تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده نو دوی اکثر لوبغاړي ډیر تکړه لوبغاړي دي خو موږ هم شامدګي ورته نیولې ده لکه څنګه چې تاسو په تیرو خبرو کې وویل په دې کې زموږ سره د نونس کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ساده الف لوبډلې لوبغاړي سا او سره د ملي لوبډلې لوبغاړي بوي خو البته ملي لوبډله به مکمل نه وي زموږ اکثر به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې هغه په کورنۍ کرکټ کې هم ښه ځلیدلې دي او دوی لار پیدا کړي چې دغه یو بارني ټیم خلاف دوی څنګه لوبي کولای شي
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه هم افغانستان ته راوړئ کې
بالکل موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې د 2019 د 2013 پورې انداسې هارلند هیواد عمان او پنځه د دغو هیوادونو سره خبرې کړي دي چې هغه به مراد اوت کو د وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ولادي زمونږ باغه فل ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبري او سره روان دي هغه کوشتندیز د نیوزیلند د هغه هیوادونو سره کله موږ هغه میدانونه د آی سی سی کوم کریټریا چې راکړي چې هغه پرکو بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه هیوادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي تو بولای
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله سانګزه په پاکو بخونکو خدای سپارم هیڅ به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام په کابل کې د زمکه نړیواله ورځ مون منځل شو او دا ورځ په هغه زمکه ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده کاشکې مونږ د چور او غصب زمکه ورځ هم منځلې وای همدارنګ د بیان د ازادۍ ورځ هم منځل شو او زینو ته لکه د هغه نورو مډالونه هم ور وټوم بل شول اوس مډالم سرچپه معنا پیدا کړې ده نور قیاس تاسو وباسئ د خبرونه په فایل کې د هغه لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم
ها را واخله
د غلم رای لیک میر احمد مشروط له توتی خیلو څخه را لګلې دی او وای چې ماینې دو ته مجړ کیږي که فیلسوف صاحب د ماینې دو چل را وخی
د ماینې دو چل
هو فیلسوف صاحب هغه وای چې بیکاره يم نو ما ویل که ځان پچا ماین کم هم به وخره باندې ختیر شي او هم به می پاینده کې کور ودان شي
مشروط خان بیکاری ریختیان بچه ده او پا همدغ بیکاری که سری تا دمینه دو نشی او نور بیگت و کارونو فکرونو پیدا کیگی او ده تا ده کور آباد وی چه ده نشی او بادامالای خواتر تمایل نده پیدا کرده
نمیر احمد مشروط با لامده امال مشروط شوی وی چه بیزای چرتو نوهی
نتا که گل بلا دیوالم ده مک طول زوانان لحر چنمخ که همدغ ده کجده آواده پا چرت کیوی زکه چه خواران پویگی که یو زل پاتشو نو بیا پاتی دی
نو سنگ ماین چی؟
تا چوائی چه چنگ دی ماین چی؟
ترکی اوینده درامی دی و گوری وز خود تلویزیونو نو طول زو پام دیا چاولای چه زوانانو تا لمرای دی ماینی دو او بیا دی طلاق او جدا که دو چلو نوار وخیی
مشروط خانا تلویزیونو نو تشا درامی بده دیر جر دغه دی ماینی دو مشکل در حل کی موگی که چل هم در وخیو نو پا در ندر تا لگیگی
ولی فیل سوف سر؟
نتاکی زکا چی موگ با پا دریچو او کندوونو که سرگی خخی کری وی او پا خپلو مینو پسی با گرزیدو خو او زوانان پا خپلو موبایلونو او کمپیوترونو که مینه لطوی مشروط هم که پیسبوک تا شی نو دیر زر با هم خپلا مین شی او هم با که در زن پا حق لگ درو او آیی نو دیر انجونی با پا زن مینی کی
نو سوکی درامی بگوری او که انترنت تا شی
دوار خدی اولادی علاوه پلوی مارکیتونو دی همی وانی ما گزمه کوی بلیک رواخلا
سامدا جندل تشویشی لسلمونو روستا پختنه کوی چه حکومت موبالی پا دمر سخت مرگ وجنی خوی او دم مدیو وجنی چه لغم بیغم شو
ولی خدای دی نکوی
تشویشی بایی چه حکومت لمرای خلق بیکار کرل بیای مالیه ور تلوڑی کری لکه دی موبایل دی کریدت کارت مالیا او بیای چوزلا دی برق بای الوڑا کرا وسوایی چه 25% نور هم الوڑا شویده
جندل تشویشی ملامت نیه چه تشویش کوی خدای دی لیوان تو با وساطا که دا حالو نو دیر لیوانی اندر واخلا یو بل لیک را واخلا چه نجدی دی زم تشویشی شم
فیلسوف صاحب داغ بل لیک غط ها دیرا لیگلی دی اوایی چه پا انصاف خیلو که مو کور دی خود انصاف نخم نشتا که فیلسوف صاحب را تو وایی چه انصاف چرده تللی او کلسر ونا
غط ها دی خدای دی نور هم غطه که او خدای دی یوازی دی تاس پا انصاف خیلو که نه چه پا طول حیوات که انصاف پیدا کی انصاف تای ده قانون تاویز هم وکر خو پیدا نشو او دیر خلق ہوئی چه انصافی پا زور لحیوات ویستلائی دای او یا با هم پا خپلا تختی دلائیوی زکا چه بی انصافی با پیزور شویوی
فیلسوف صاحب بی انصافی چوک ده؟
بی انصافی ده انصاف میرمن و خو وی چه لعول سر جور نو او لحم دی عمل بی کلا میرمن پسی اخیستی و او کلا بی هم خوان خو اوز چه زیادتر میرمنی پا میرون زورا وری شوی نو بی انصافی هم پا خپل میره انصاف زورا ورا شوی او انصافی وطن پر خودو تا مجبور کرده دی
نو فیلسوف صاحب آخر بچی کیگی؟
چو وایم نو که ده انصاف طرفداران بیر شی او انصاف بیر تا وطن او کور تا راولی نو بی انصافی پا خپل تختی بیا بونو انصاف حکومت کوی او که بی انصافی هم ونو لاقل زورا ورا خوب نوی
دینیم چپوهانو خبری
لوی خلی پا لوی بریتونو پتیگی
لدیره کارا دلک دوکی گتا دیره دا
دیزرو نخکار پا لبسیرونو هم کیگی
پا یو حکومت که دو رئیسان هم زاییگی
وای چه لدره شرکتونو او دره کورونو کامو لری والی نده
یو کال وزارت در طول عمر زمانت
دی وکیل یو پخ دلتا او بلی پا دوبایی که ده
تن خالرون که خزا ده الماس و کان ده
بیکار میره دی غار زولانه ده
روشن فکر دو خزی کوی او پا دریم ماینوی
قماندان دری خزی کوی او چلورمی تی طلاق ور کوی
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونهوځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نشي.
باټو
ولی صاحب څه مو ویل؟
هو، نن غواړم دیرشو منایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشو منایې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه یې کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشو منایې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به یې هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړي، ډېرې عریضې وکړي او ډېرې چیغې ووهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشو موضې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونانم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو اوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای، نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب، له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډېر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه. باټو
صاحب،
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت لپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به یې نمایندګان درولو.
نو بیا دلته د موږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه م ولیده، تل له ابادو سیمو تیریږې. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډېر بد وخت راغی چې حاکم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو خاین خایفس.
څه دې ویل؟
صاحب خفه شوم، ما ویل کاشک اوس خلکو په اتڼونو او ډولو بدرګه کړی وای.
زوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اوال اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خوست پشنو باغو کې د نغنارو په ځنګلو کې، د نغنارو په ځنګلو کې، د فولاد نور باران دے زما کور افغانستان دے زما کور افغانستان دے ہر نظر ورتا حیران دے زما کور افغانستان دے زما کور افغانستان دے یاب دے کہل مدے دنیم رو سر پیوند دنیم رو سر پیوند تجاو جان دے کغور بندے فوام یانو مست بند فوام یانو مست بند رانک دیز نتن اغمان دے زما کور افغانستان دے زما کور افغانستان دے کپن شیر کور اسکان دے زما کور افغانستان دے زما کور افغانستان دے لہرا تتر مزارا سر پل تر ننگر ہار نورستان تتر تخارا نورستان تتر تخارا یو افغان دے یو